د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا سفیر کندهار ولایت ته تللی د ازادۍ راډیو خبریال به راته ووایي چې جان باس هلته څه ویلي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برطانیا وایي دا ویره شته چې په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ تصادفي نښته وشي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د تو مهمو خبرونو سر چکې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشینې ښودلې. یو افغان پولیس د غور ولایت په مرکز کې په خپل کور کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې ووژل سو، او د پاکستان ولسي جرګې یو قانون تصویب کړی چې له مخې یې په ایالتي پارلمان کې اووه قبایلي سیمو ته لا ډېرې کرسۍ ورکول کېږي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شخړو د ډېرېدو او پر ملکي وګړو د هغه د اغېز له کبله ژوره خواشینې ښودلې ده. یونما نن په یوه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو له قبله لیکلي چې وایي قصدي او د عامو خلکو د تفکیک پرته بریدونه د توجه وړ نه دي. اعلامیه په کابل کې پر کاونټر پارټ مسی او هم د بغلان په پل خمري ښار کې بریدونو ته اشاره کړې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. یونما د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې جګړه بنده کړي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. یو افغان پولیس د غور ولایت په مرکز کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې وژل سو او د کورنۍ دوه غړي یې ټپیان سول. د فیروزکوه ښار د لومړي حوزې عامر حبیب الله عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د نوموړي په کور کې دننه ځای پر ځای شوی وو. د ښاغلي عظیمی په خبره ماین هغه وخت ځای پر ځای سو چې یاد سرتیری له خپل کورنۍ سره له کوره بهر وتلی وو او د کور دروازه یې د خپلو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بیرته کور ته تلل خلاصه پرې ایښې وه. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پکتیکا چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لارې کې پر امنیتي پوستو برید کړی چې له متقابلو ډزو سره مخامخ شوي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانې ویاند شاه محمد آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشته.
تیره شپه د پکتیا او د پکتیکا پر لویه لار کې چې کومې پوستې دي د پکتیکا پرسنل هلته ځای پر ځای شوی دی. د طالبان لخوا ډلیز برید ترسره شوی دی. په یاد برید کې شپږ نفر وسلوال مخالفین وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي، او هماهاله زموږ طرف ته هم تلفات شته چې درې نفر وژل شوي دي او درې نفر ټپیان لرو. د دې تر څنګ یو هموی موټر هم په جګړه کې تخریب شوی دی.
بلخوا وسلوالو طالبانو منلی چې برید دوی ترسره کړی دی. د هرات کوهسان ولسوالۍ په مربوطاتو کې اووه دېرش تاریخي آثار موندل سوي چې زرګونه کلونه قدامت لري. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د کلتوري څانګې عامر جاوید زرغام ازادي راډیو ته وویل چې دغه آثار تر اسلام د مخه او تر اسلام راوروسته وختونو پورې اړوند دي. د هرات والي ویند جیلاني فرهاد هم ویلي چې دغه آثار څو زره کلن قدامت لري. دغه آثار د کوهسان ولسوالۍ د یوه بزګر لخوا د کرنې پر مهال وموندل سو چې د هرات والي ته بیرته وسپارل سول. په دې آثارو کې ډبرین او خټین لوښي هم شامل دي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان ولسي جرګې یو قانون تصویب کړی چې له مخې یې په ایالتي پارلمان کې له افغانستان سره همسرحده اووه قبایلي سیمو ته لا ډېرې کرسۍ ورکول کېږي. دغه قانون نن د پاکستان د ولسي جرګې د 322 استازو لخوا تصویب سو او د سنا مجلس ته به د تایید لپاره ولېږل سي. د پاکستان اووه قبایلي سیمې لکه باجور، مهمند، خیبر، اورکزی، کوارمی جنسي، شمالي او جنوبي وزیرستان په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې مدغم سوې. اوس مهال له افغانستان سره همسرحد قبایلي سیمې د پاکستان په ولسي جرګې کې شپاړس استازي لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګریني سره د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره پر لارو چارو بحث کوي. دا بحث وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ تهران اعلان وکړ که نړیوال قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دوی ګټې خوندي نه کړي، نو ایران به د 2015 کال اټومي تړون ځینې ژمنې محدودې کړي. فدریکا موګریني د نننې خبرو تر پیل دمخه خبري اعلانو ته ویل چې تر خپل وسه به د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړه:
We also always believe that dialogue is the only and best way to
دا وای موږ د غرض تل په دې باور یو چې د اختلافاتو د کمولو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې لوړاندې په کافي اندازه ډیر دی، دیالوګ تر ټولو ښه لاره ده. د هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول سي. د ایران او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستونزې وروسته لاغه راپور ته سوی چې امریکا تیر کال د تهران له اټومي تړون ووته او پر ایران نور بندیزونه ولګول. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په پام کې لري د مې له 14مې تر 16مې چین ته ولاړ سي. دا خبره د ارمنستان د حکومت رسنیو دفتر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي پاشینیان به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او صدر اعظم لی کی کیانګ سره وګوري او د آسیایي تمدنونو د ډیالوګ په نوم کنفرانس کې به برخه واخلي. چینایي چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې شي جین پینګ به دغه کنفرانس په یوې مهمه وینا سره د مې په 15مه په پیکینګ کې پرانیزي. د چین دولتي رسنۍ وایي د 28 هیوادونو استازي به په دې کنفرانس کی ګډون وکړي. د خبرونو پای.
لازده رادیو مزګرنۍ خبری مجله اوري. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د امریکا سفیر کندهار ته تللی او هلته یې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د قطر د خبرو په ګډون د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په تیاریو کې پاتې راغلی، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر خپل وخت د انتخاباتو ډاډ ورکوي. په نورو مسایلو کې د مالیه وزارت وایي افغانستان هڅه کوي چې د کورنیو عوایدو د لوړولو له لارې د امریکا او نورو مرستندویانو پر مرستو اتکا کمه کړي.
دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکې د دوی یو فعال همکار واوسو.
او په کابل کې د نجونو د میاشتنی عادت پر مهال په ښوونځیو کې ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برتانیا وایي دا ویره شته چې په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ تصادفي جګړه پیښه شي. لازده رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. په مکړی د خبرونه لمړی موضوع ته، په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس نن په کندهار کې وو او هلته د ازادۍ رادیو له خبريال سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې تیرونې پای ته ورسولې. د امریکا سفیر په کندهار کې د ازادۍ رادیو له خبريال صادق رښتینی سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه هم خبرې کړي. رښتینی د شیبال کندهار د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. رښتینی صاحب، د جان باس د خبرو جزئیات څه وو؟
د کساندو تاسو ته دونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو چې دونه وکړه د امریکا سفیر جان باس چې د کندهار د چارواکو سره د دې لپاره دغه ولایت راغلی وو چې به مخکې د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په دوه کې د سوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر جزئیاتو د افغانستان سره پر راتلونکو اقتصادي او سیاسي همکاریو او دغراز د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو په اړه خبرې وکړې. جان باس د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دوه کې د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات څه دي وویل چې په مهمو موضوعاتو بحث کوي او جزئیات لا هم په مخکې دي. د سفیر په وینا چې په دوه کې په روانو مذاکراتو کې د دې ټینګار پر ګوندان دغه پرکوم کې د افغانستان خاورې د نورو غوړي هیوادونو پر ضد نه کارول او د نورو هغه بلو د نه ملاتړ ضمانت دي. د امریکا سفیر د دې پوښتنې په جواب کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل بودیجې او کارکونکو د کمښت په حالت کې د پرکوم مېمنو په امریکا او افغانستان سره د ټولې د یو سپاتې نوې چې هیواد د افغانستان د خوند سره په تعامل کې هم خپل مرسته ته دوام ورکوي. مثلا د وایي چې د فرصتونو په ایجاد د ذکر او افتخار په کې مشخصه خو د وایي چې د اوسه لپاره مهم څه په افغانستان کې روان تاریخوالي پای ته رسول دي. دغه راز د امریکا سفیر د جزیره دوه د دې په جواب کې چې د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان ځانګړي ډول طالبان سره شوي. سفیر وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله د ښځو حقوق او د دیموکراتیکو سازمانونو ملاتړ د دې لپاره مهم دی او د سولې پر وړاندې مذاکرات کې دا د دې لپاره سړي کړی دی. د امریکا سفیر د دې پوښتنې البته ورته پوښتنې په جواب کې چې د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکي ټاکنو لپاره کوم ډول ملاتړ ته چمتو دي وویل چې دوی البته دوی له پوښتنې دا چې د سیمه باوري دي چې د ټاکنو اوسنۍ خپلواک کمیسیون کولی شي چې په نړیوالو معیارونو برابر ټاکنې ترسره کړي. سفیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د 2001 کال راوروسته په افغانستان کې ټاکنو ملاتړ کړی دی او د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره هم چمتو دي چې مالي تخنیکي او مشورتي ملاتړ ته دوام ورکی. او دوی چې د ټاکنو کمیسیون د کمشنرانو سره غونډې او مجلسونه کړي دي او هغوی په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو دعوه کوي. تکاثر به دغه مرکه البته بشپړه مرکه به د ازادي راډیو تاسو خبرونه کې نشي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی و چې تاسو یې خبرې واورید. رشتینی نن په کندهار کې د امریکا له سفیر جان باس سره په یو ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. د دې مرکه تفصیل به د ازادي راډیو د خبرونو د سبا ورځې د سبا سهار په خبرونو کې واورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وای حکومت ژمنده چې د ولسمشر انتخابات به په ټاکلي وخت کوي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د راروانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي او کېدای شي دا انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومت ژمن دی چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته وویل د ملي اوالي حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو کېدو ته په خپل ژمنې ولاړ دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیتریک سیستم نه په استفادې له یوې طرحې سره راغی. د افغانستان د خلکو غوښتنه شفاف انتخابات دي چې د ثبات د قانون د حاکمیت او د خلکو د یوې ښې راتلونکې لپاره فضا رامنځته کړي. اجرائیه رئیس د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه هم وغوښتل چې خپل عملیاتي پلانونه په غور او سرعت سره بشپړ کړي. ښاغلی عبدالله دغه شان پر امنیتي ځواکونو او د دولت پر نورو ارګانونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو له پروسې سره لازم مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کېدو ته 15 میاشتې پاتې دي. له دې سره سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان د پرمختګ خبرې کوي، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کارونه له ځانګړي عملیاتي پلان سره سم پرمخ بوزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ ایټوا د پروګرامونو د برخې مسؤل حبیب الله شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې موارد دي چې شک پیدا کوي چې شاید انتخابات یا وځنډیږي یا ونشي. تخنیکي اړخ نه کمیسیون چې کوم سرعت باندې کار پر مخ بیایي ډېر پچ دی. تقویتي ثبتنام پاتې دی، ډرایور کوونکو ثبتنام پاتې دی، په غزنی کې د ولسوالیو کې ثبتنام ډرایور کوونکو پاتې دی، د کارکوونکو استخدام پاتې دی، د مراکزو مشخصېدل پاتې دي ډرایور کونی مرکزونه او محلونه دا مسله لا دروسه پاتې ده
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو د ښه تنظیم او پرمختګ ډاډ ورکوي د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي ټول ضروري موارد تیار شوي او ډېر ژر به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي خان محمد سین آزادي راډیو کابل
په همدې حال کې د ولسي جرګې د معترضو کاندیدانو یوه غونډه نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څېرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه د دې سیمې اوسیدونکي وایي د دې اعتراضونو له کبله هر ورځ لارې بندیږي او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ دی د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د دې معترضانو غونډې ته ورغلې وه
دا د کابل ښار د اوتخیل سیمه ده د دې سیمې اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د کابل د ولسي جرګې د کاندیدانو د اتحاد په وړاندې خبرګون وخوت دغه کاندیدان د عدالت غوښتنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې راټول شوي وو خو د سیمې د خلکو له خبرګون سره مخ شول او نتوانېدل چې خپل اعتراض وغځوي د اوتخیلو سیمې دو تنو اوسیدونکو حاجي عبدالقهار او محمد اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې له داشان اعتراضونو نور تر پوزې رسیدلی دي
دا یو جمعه شورازی او کډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نام خوایز ته د یو مخنیوي وکوي دا ټول د افغانستان تاوان ده د قوم تاوان ده د بلاد تاوان ده
د سیمې اوسیدونکو وایي اعتراض د کاندیدانو حق ته خو خپل غوښتنې د هغه ځای کې مطرح کی چې نور خلکو ته ستونزې جوړې نکړي د کابل د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه تر سره شول خو د و میاشتو په تیرېدو سره لا هم دغه ولایت وروستي نتایج نه دی اعلان شوي دغه کاندیدانو چې د کابل د ولسی جرګې د کاندیدانو اتحاد په نوم بیا اعتراض کړی وایي د کابل انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک دي نو ځکه نتایج دوی ته د منلو نه دي دوی ټینګار کوي چې د کابل انتخابات باید بیا ځلی ترسره شي دوه معترضو کاندیدانو عبدالرحمن خوځښت او حسن جان دولتي ازادي راډیو ته ویل
مونږ غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو خو غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي تاسو غوښتنه د انتخابات کابل انتخابات باید لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کوم دا نه کېږي د ولس او د دولت ترمنځ ډیر زیات واټن پیدا شي
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د کابل د وروستیو پایلو د اعلان لپاره کار په جدي توګه روان دی او ډیر ژر به نتایج اعلان شي ښاغلی ابراهیمی د کابل د معترضو نمایندانو د غوښتنو په تړاو داسې وویل
کوم موارد چې مطرح کیږي تر هغې کچې پورې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي او د شکایتونو کمیسیون پریکړه تر ټولو معقوله لار ده چې موږ نهایي پریکړې ته رسوي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د بیا ځلي رای شمیرنې نتایج لغوه اعلان کړي او د کابل د ټولو انتخاباتي حوزو د رایو په بیا شمیرنې تفتیش او څېړلو یې پریکړه کړې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلی چې د انتخاباتو د لومړۍ او دویمې ورځې د پاڼو نتایج چې لازم معیار لري د اعتبار وړ دي په ورته وخت کې یو شمېر معترض نوماندانو چې نمونه یې د کابل په لومړۍ لیست کې اعلان شوي د شنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته اعتراض وکړ او د ولسي جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو مخې ونیوله چې ټاکل شوې وه په یاده ورځ ترسره شي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره د کابل د وکیلانو په نشتون کې د روانې میاشتې پښپګمنی ته پرانستله خو ټینګار وکړ چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي
ازادي خبری مجله اوري
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د لویو پروژو د تطبیق او د عوایدو د زیاتولو لپاره هڅې کیږي چې د امریکا او نورو هیوادونو پر مالی ملاتړ اتکا کم شي د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادۍ رادیو ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز اوس لافغان مشرانو سره په کتنو کې ژمنه کړې چې افغانستان څخه به د امریکا مالی ملاتړ دوام وکړي رضوان مراد له ښاغلي مسجدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان په مالی برخه کې پر ځان د بسیاینې پر لور څومره پرمختګ کړی
منګه کله چې د نړیوالو سره دا خبرې راپورته کړلې چې موږ غواړو په خپل پودریګو او مالی او اقتصادي ځان بسائنه ته ورسیږو تر هغه وروسته په لومړي ځل مو په 2013 کال کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د دوی سره خپل هغه د مالی او اقتصادي ځان بساینې ملي ستراتیژي او د عمل پلان شریک چې د دوی له خوا نه هم را هم په حساب هرکلای ورته وشو او را سره د خپل همکاري او مرستو تعهدونه وکړل. د دې ترڅنګ موږ د 2014 کال نه کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو ټول توجه دې ته چې څنګه کولای شو خپل داخلي عواید زیات کړو، داسې ملي او بینللي پروژې رامنځته کړو چې افغانستان هغه اقتصادي وده زیاته شي او وکولای شي چې داخلي عواید زیات شي. په همدې مسله کې موږ د 2014 کال نه تر 2013 کال پورې خپل ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ نه 190 میلیارد افغانۍ ته ورسول. د دې ترڅنګ مو د نړیوالو پروژو لکه تاپی، لکه کاسا یا گزار د برق پروژه، لکه د تاپ پروژه او همدارنګه مو د نورو هیوادونو سره دو جانبه اقتصادي او مالی حکرلیکونه تر لاسلیک کړل. د افغانستان دننه ډېرې غټې د وسپنو او نورو مواردو فابریکه جات جوړ شول، مالیاتي سیستمونه تغییر راوسته، د نړیوال بانک په هغه شاخصونو کې چې په کومو ممالکو کې چې تجارتونه شروع کیږي د هغوی په موازینو په نړیوالو ستانداردونو کې موږ توب راوسته. دا ټول د دې لپاره کوو چې موږ وکولای شو آهسته آهسته د نړیوالې ټولنې په اوږو باندې یو بار نه بلکه د دوی یو فعال همکار وسو او وکولای شو چې په دې دو کې منګه خپل مصارف کاغه نظامی دي او کوملکی دي حداقل د خپل ملي بودیجې څخه جوړ کړو.
د امریکا د مرستو سهمیه د افغانستان له مالی سکتور سره څومره ده او څومره افغانستان د افغانستان حکومت د امریکا پر مرستو ولاړ دی؟ ولسمشر غنی یو وخت کې اندېښنه څرګنده کړې و چې که د متحده ایالاتو مرستې ونشي او د نړیوالې ټولنې نو افغان امنیتي ځواکونه شپږ میاشتنه زیات دوام نشي کولای. اوس هم ځینې داسې رپورټونه ویل کېږي چې د سولې مسئله هم د امریکا له مالی مرستو سره تړل کېږي. افغان حکومت څومره مربوط دی د امریکا په مالی مرستو پورې؟
پدې کې خوشاک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتونو زمنګ تر ټولو غټ مرسته کوونکی هیواد دی. د دوی د مرستونو پرته موږ په ملکی او نظامی برخو کې د ځینو مشکلاتو سره به لاس او پنجه باندې شو او مشکلات به زیات وي. خو د دې ترڅنګ موږ په خپل داخلي لکه مخکې چې ما مثالونه درکړو تاسو ته مو ارقام می هم درکړل، موږ هم کوشش کوو چې آسته آسته نور په خپل پښو ودرېږو، په خپل ملي عوایدو باندې ودرېږو. ولې حقیقت هم دا دی چې نن هم متاسفانه موږ خپل هغه د حکومت مصارف او یا پراختیايي پروژې او یا ملت ته خدمات وړاندې کول یا زمونږ د نظامي برخې موارد د نړیوالو کومکونو په خصوصا د امریکا د متحده ایالاتونو د کومکونو پرته مشکل دی او د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره به مخامخ شو. همدا مسله ده چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه منندوی یو چې دوی یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بحرشتارو اسیا او د نړۍ اسیا برخه کې معاونه چې په بل دفعه نشته دی دوی یو ځل بیا زموږ سره وعده کړې او د لیبیا د تعهد په حساب تازه کړ. او د دې لپاره هم د دوانو واو د تعهداتو په اساس باندې به دوی زموږ خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي.
د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نجونو په اکثرو ښوونځیو کې ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي څو زده کوونکي نجونې د میاشتني عادت پر مهال کار ترې واخلي. د دې وزارت د بدني روزنې او ښوونځیو د روغتیا مشر محمد اکبر عمرخیل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه د نجونو د میاشتني عادت پر مهال په ښوونځیو کې د نجونو د غیر حاضرۍ د کمولو په هدف کړې ده. له کابله فیروزه عزیزی راپور راکوي.
د نجونو میاشتنی عادت او په دې تړاو د پوهنې وزارت تازه اقدامات. دا وزارت وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره د نجونو په ډیری ښوونځیو کې ځانګړي تشنبونه جوړ کړي دي. خو په دې اړه به لومړی زده کوونکي وپوښتو. د سوریا لیسې زده کوونکي هما او مریم ازادي راډیو ته وویل
دا یو طبیعي یو عادت دی چې باید د هر مهر مکتب کې د پاره امکانات شتون ولري. زموږ مکتب کې هم د دوه عادت پانه کان شته دی ځکه چې موږ په خپل مکتب تشبونه لرو چې ډیر مجهز تشبونه مو.
طبعا ما زمانی که ما عادت محور میشیم
کله چې زموږ د میاشتنی عادت وخت شي موږ بیا هم خوانځي ته راځو ځکه زموږ خوانځي کې نجونو ته معیاري او ځانګړي تشنابونه شته. همداراز داسې ځانګړي خونې هم لرو کله چې پر یوې نجلۍ زیات درد راشي هلته آرام کولی شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې او ښوونځیو د روغتیا مشر وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو زده کوونکو د ډیری غیر حاضرۍ یو عمده لامل همدا موضوع ده. محمد اکبر عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په دغه اقدام سره اوس د زده کوونکو نجونو په غیر حاضرۍ کې دیش سلنه کموالی راغلی دی.
نظر به مو تحقیقات که وزارت معارف و ساتومه در مورد
د کومو څېړنو له مخې چې د افغانستان د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو د نجونو د قاعدګۍ په اړه ترسره کړي، ډېرې زده کوونکو نجونو له دې امله په میاشت کې اونۍ غیر حاضري کوله، ځکه د لازمو امکاناتو د نشتوالي له امله کورنیو دوی ته اجازه نه ورکوله چې ښوونځي ته ولاړې شي، ځکه امکانات نه ول. نو د پوهنې وزارت دا اقدام وکړ چې په ښوونځیو کې ځانګړي تشنابونه
دا چې تر اوسه پورې په کومو ولایتونو او په کوم شمیر ښوونځیو کې دغه ځانګړي تشنابونه جوړ شوي، ښاغلي عمرخیل یې په اړه څه ونه ویل. خو په خبره یې په پام کې ده چې د روان لمریز کال تر اخره پورې د کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو په 200 ښوونځیو کې دا کار ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مسؤلینو په وینا دوی د دغه ستونزې د ښه هواري او ورته د لازمې رسیدنې په هدف ښوونکو ته د قاعدګۍ د لارښوونې کتابونه هم جوړ کړي چې د ښوونکو لخوا بیا زده کوونکو ته په دې اړه معلومات ورکول کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد رفیق منګل. مینه منګل یوه لیکواله، شاعر او جرنالیست وه، او تر څنګ یې په ولسي جرګه کې د فرهنګي کمیسون یوه سلاکاره وه. د کابل د کردینو په سیمه کې په سپینه ورځ باندې ووژل شوه. په امنیتي لحاظ په ولس باندې او د دولت په کارکوونکو باندې دا ډېره منفي اغېزه لري. زه په صفت د خپله یو کارمند د دولت یو سرنوال یم، ما د پاره هم په تشویش کې ده چې مثال یوه میرمن چې هغه افغاني غرور هم نه مني چې وژل کېږي، نو موږ وژل به هم خلکو ته ډېر اسان وي.
نوم مې خوشحال ده، د جلالآباد اوسېدونکی یم، کابل ته راغلی و نن دلته. نو دا د مینا منګل په قتل باندې رادیو نه خبر شولو، دا یو وحشتناکه حادثه وه. په رڼا ورځ باندې داسې دا کار وسو، نو دا خلک ټول عام خلک ټول دي نه یو تشویش وغه خلکو سره پیدا کیږي چې خلکو دا ځوانې لورګانې وغه داسې یو څوک په رسنۍ کې کار کوي، څوک مکاتبو ته ځي، څوک یو ماموریت لري، نو هر سړی یو وهم ډار خلکو سره پیدا سو. نه ځي دا باید حکومت دې پیښو مخنیوی وکړي او تدابیر ورته ونیسي چې خلکو ژوند خوندي وسي.
د خبریالی او د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د سلاکاري مینې منګل د وژل کېدو په اړه د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظر مو اورېده. مینا منګل وړو مور سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرور په ډزو ووژل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا په خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ په تصادفي ډول د جګړې د پیل په اړه خبرداری ورکړی. برتانیا د خبرداری داسې مهال ورکوي چې د امریکا الوتکې لیږدونکې جنګي بیړۍ خلیج ته روانه شوې، او بل خوا ته ایران د 2015 کال له اټومي موافقې له ځینو برخو د وتلو ګواښ کړی. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هنټ په فارس خلیج کې روان بحراني وضعیت ته په پام خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي ایران او امریکا په تصادفي ډول له یو بل سره په جګړه کې ښکیل شي. ښاغلی هند دا خبرداری د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د ایران د مسئلې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړ. نوموړي وویل
I think there's a real concern that escalation that is
there way ze fikr kom pa de ara rikhtini andekhna mawjooda da che da ghair amdi waziyat kede shi la hagh halat na ham che mangi vera laru la nur jidi shi da bartane da bahrano chhar wazir ziyat akda mung tol ba yaqino kru che iran bya da atomi waslo do jodawlo lar khpal na kdi da jerme hand pa khabar ka iran atomi wasle jodi kdi no gawandian ba ham wghadi che atomi wasle walari دا برتانی، فرانسې او جرمنی په ګډون چین او روسیا هغه هیوادونه دي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا متحده ایالات د تیر میلادي کال په جون میاشت کې له دې موافقې ووت. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې ویل چې په خلیج کې خپل پوځي ځواک زیاتوي، او د همدې لپاره د ابراهیم لنکن په نوم الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ خلیج ته استولې ده. امریکایي چارواکو د ایران لخوا د ګواښونو پر وړاندې چې جزئیات نه دي ورکړل شوي د کلک ځوابي بریت خبرداری ورکړی دی. ایران بیا له خپل لوري ګواښ کړی چې که پر دې هیواد نور بندیزونه او فشارونه راوړل شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې د ځینو برخو عملي کولو ته به ژمن پاتې نه شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که پر هیواد نور بندیزونه ولګول شول نو دوی به بیا په لوړه اندازه د یورانیم غني کولو ته مخه کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ورسید او د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په مسأله به د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مسؤلې فدریکا موګیرینی او نورو مقاماتو سره وغږیږي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو.